السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو ده نن د زیارت ورځ د 2013 کال د اپریل میاشتې 19 نیټه ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بچو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په کورونو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو خو اول خبرونه له شاهین بنیری نه اورو
مهم خبرونه له افغانستان د شمالي وزیرستان د کډوالو د راستنېدو لړۍ نن په دویم ورځ هم دوام لري د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي امریکا اراده لري چې په امریکا دننه د پاکستاني او سفارتکارانو نقل او حرکت محدود کړي او په ارمینیا کې د بلوزت پولیسو نن په سرخار یا روان کې لوی حکومتي ودانی په خپل حفاظتي تحویل کې اخستي او مخالفه مظاهره چانې په شا تمبولي د خبرونو تفصیل له افغانستان نه د شمالي وزیرستان د کډوالو د راستنېدو لړۍ نن په دویم ورځ هم دوام لري د پولیټیکل انتظامی د غلام خان بندر یو چارواکي غنی خان نن مشال لیډو ته ویل چې دا د کډوالو د راستنېدو اخیری پړاو دی
دا اخیری پړاو دی چې څنګه مهرباني وکړه پونځوس خاندان او هر سبو د یو پاین باندې د تنظیم ویلوري موجودي پونځوس خاندان د ارتي پرې سره کومه معلومات چې د دې د کاري په ځای باندې د یو پاد نه غوړي خدا حکومت په چلا دی جوال د دې روسي نه بعد د څومره جادي د دې د ارتاج نه بعد د دې جادي په کل ورو وصل شي غي اجازه ته ورته ملي
ملخه کډوالو ای چې د جنوبي وزستان انګور ډې لارې دویته نږدې دا او هغه دې ورته پرانستل شي چارواکي وایي سبان دې درې زره د شمالي وزستان د کډوالو کورنۍ وسوم په افغانستان کې دي د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي امریکا اراده لري چې په امریکا دننه د پاکستاني او سفارتکارانو نقل او حرکت محدود کړي نن په اسلام آباد کې ونیز خبری غونډې ته په خپل وینا کې د بارنو چارو وزارت ویان محمد فیصل وویل چې امریکا د پاکستاني او سفارتکارو په اړه د ګامونو پورته کولو په حواله دوی خبر کړی دی نوموړی وایي واشنگټن اراده لري چې د میل لومړۍ نیټې دغه ګامونه پورته کړي محمد فیصل زیاته کړه چې دواړه هیوادونه په دې لړ کې له یو بل سره په تماس کې دي دا په داسې حال کې ده چې پرون پاکستانی او نړیوالو رسنیو خبر ورکړه چې د امریکې بهرنیو چارو وزارت یو اعلان یو اعلی چارواکي ویلي چې د پاکستانی او سفارتکارانو نقل او حرکت به په ځوابي توګه محدودوي او دغه سفارتکاران به د خپلې دندې له ځای سره په سلویښت کیلومتره کې دننه اوسیږي د پاکستان چیف جسټس صاحب نثار په خیبر پختونخوا کې د یو شمیر مسلو پر سر د مقدمو د اوریدنې په وخت د دې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک رابلل دي نن د چیف جسټس صاحب نثار په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه ډلې په پیښور رجسټرۍ کې په صوبه کې د پاکو اوبو د رسایې هسپتالونو سکولونو او شخصي میډیکل کالجونو په ګډون د بیلابیلو مقدمو اوریدنه وکړه د اوریدنې پر وخت د خیبر پختونخوا چیف سیکرتر او د صحت سیکرتر په ګډون یو شمیر اعلی چارواکي موجود و چیف جسټس په صوبه کې د سکولونو د شمیرې په دې کې د موجودو اسانتیاو او د هسپتالونو د صفایي په اړه راپورونه وغوښتل نوموړي د سکولو د اوبو د ټیسټ کولو حکم هم ورکړی دی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اعلان کړی چې د خپل ګوند خیبر پختونخوا له هغو شلو غړیو وضاحتونه غوښتي چې ورباندې د سینټ په انتخاباتو کې د ووټونو خرڅولو تورونه دي نوموړي پرون مازدیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د صوبایي اسمبلۍ د غړیو د تحریک انصاف پر ځای د نورو ګوندونو کاندیدانو ته ووټونه ورکړي وو
شوکاس دے رہے اگر انہوں نے ہمیں ریسپونڈ نہ کیا
دای وای د تحریک انصاف د غړو ته د خپل سپیناوی لپاره نوټیسونه ورکوه که هغه ځواب رانه کړ او موږ یې مطمئن نکړای شو لګوندې باسو تر هغه ورسته به د دې کسانو نمونه د احتساب اقامی ادارې نیب ته هم ورکوه
د مارچ پړومبه ونه کې په پاکستان کې د سنټ انتخاباتو شول چې د نتیجو تر راته ګرستو پر ځینو ګوندونو خصوصا پر تحریک انصاف او مسلم لیگ نن تور پورې شو چې ځینو پارلماني استادوی خپل ووټونه خرڅ کړي دي د پنجاب په ګجرات ښار کې نن په دریو جنکو تیزاب شیندل شوی دی د پاکستان یو شمیر رسنۍ وایي چې د ډنګ په سیمه کې د ګجرات یونیورسټي خزینه زده کوونکو نن سهار پر بس سټاپ انتظار کاوه چې موټر سایکل سپرو درې کسان ور باندې تیزاب وشیندل په دوی کې دوه خویندې او بلې ملګرې ده دوی د علاج لپاره عزیز بټی شهید اسپیتال ته وړل شوې دي. مطبوعات وایي چې لارویانو یو کس نیولی او دوه نور په تیښته کې بریالي شوي دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د ګلپورز ویلي چې په دې هیواد کې پروس کال 133 ښځو باندې یا تیزاب شیندل شوي دي او یا سوځول شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په آرمینیا کې د بلوو ضد پولیسو نن په سرخار یا ریوان کې لوی حکومتي ودانۍ په خپل حفاظتي تحویل کې اخیستې. حکومت مخالف مظاهره چانې په شاتم بولي او ګڼ شمېرې نیولې هم دي. په یاریوان کې د وزیر اعظم په حیث د پخوانی اوږدمهاله ولسمشر خلاف نن په 8 ورځ هم مظاهرې روانې دي. مظاهره چان وروسته له هغو د حکومتي ودانیو مخې ته راټول شول چې 8 ورځ ورته خپل مشر او د اپوزیشن پرلماني غړي وویل چې نن د حکومتي دفترونو مخې ته راټول شي. د آرمینیا پولیسو او چارواکي د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته ویلي چې نن د ریپبلیک سلور لارې سره لګ لري د یوې حکومتي ودانۍ مخې ته شل مظاهره چان ځکه ونیول چې دارنګ دغه ودانۍ ته لاړ نه شي. او د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د امریکا یو ډله له شامی او روسي چارواکو سره د امنیتي تدابیرو په اړه بحث کوي چې له مخې کارپوهانو ته اجازه ترلاسه شي چې دوما نومي سیمې ته ولاړ شي او د مبینه کیمیاوي حملې په اړه پلټنې وکړي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې پرون د کیمیاوي وسلو مخنیوي سازمان مشر احمد عزمچی ویلي وو چې د ملګرو ملتونو پر کارپوهانو هغه مهال ډزې وشوې کله چې هغوی د وضعیت د جاچ اخیستلو لپاره یاد خارګوټي ته ورسېدل. غربي هیوادونه تور لګی چې د شام حکومت د اپریل په 8 نیټه له دمشق سره نږدې د دوما په سیمه کې کیمیاوي برید کړی وو. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري پاکستان ویلي له امریکا سره د سفارتکارانو په تګ راتګ د بندیز مسله به زر حل شي. په افغانستان کې میشته وزیرستاني او کډوالو د واپسۍ اخیری پړاو له پرون نه پیل شوی دی. چارواکي وایي غواړي ټول کډوال کورونو ته ستانه کړي. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي راتلونکي عام انتخابات به په خپل وخت کې. په خبر ایجنسی کې د چینایي ژبې د زده کړې یو مرکز پرانستل شو دی.
ما چینی ژبا زده کړل، ما په عبور حاصل کړل شو، چونکی سپه کې چې دی الته چاینیز دی نو غوی سره زه کمیونیکیټ کېدل نه شولم. اوس مال ژبا راکړل شو، مال زبان راکړل شو.
په جنوبی وزیرستان د سام سیمې زده کوونکي آرمی پبلک سکول پرانستل کې دوه ته خوشاله دي. خوای د استادانو کمې دي.
ډېر ښه سکول هدا آرمی پبلک سکول کانی ګرام سټډي ماشلا سره زبردست دو سټاف لس مسله دو څه ته چرونه شتا یې شو هغه راوند دي نور مسله پړای اشا چټا شي دي ډېر ښه استلی هر ته جوړ
نو رپورټونه هم شتا تر اخره را سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان وای په امریکا کې پر ډیپلوماټانو د تګ را تګ د بندیز په سلسله کې له واشنگتن سره خبرې کړې دي او هیله مند دي چې زر به دا مسله هواره شي. دا خبره د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن مازیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه. د پونیزه خبري غونډه کې د کورمې او خوست په پوله د نښتې یادونه وکړه او د هندي وزیر اعظم نریندر مودي له خوا یې دوه کاله مخکې په پاکستان کې د حمله داوا هم رد کړه. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
پاکستان هیله لري چې په امریکا کې پر ډیپلوماټانو د نقل و حرکت د محدودیت مسأله به ژر هواره شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د پنځشنبه پر مازیګر په اسلام آباد کې ونیز خبري غونډه ته ویل واشنگتن ورته د خپل فیصله خبر ورکړی.
وی هاف ریسیوډ افیشل کمیونیکیشن.
د وای په امریکا کې د پاکستاني ډیپلوماټانو پر نقل و حرکت د محدودیت په اړه راته واشنگتن اطلاع راکړي او ویل دي چې دا به د می لومړی څخه عملي کیږي. پاکستان او امریکا سره په اړیکه کې دي او هیله ده چې دا مسأله به ژر هواره شي.
بوث سایډز ار ان ټچ and we are hopeful that the matter will be resolved soon.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خبره پر داسې محل کړي چې د سه شنبه یا نهې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي امور مرستیال تھامس شینن له امریکا غږ سره په مرکه کې ویل واشنگتن ځکه دا کار کوي چې اسلام آباد وار لمخه پر امریکایي ډیپلوماټانو د تګ راتګ محدودیت لګولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل په خبري غونډه کې د یک شنبه یا اتوار پر ورځ د کورمې او خوست پر پوله د نښتې یادونه هم وکړه او ویل چې اسلام آباد پر سفارتي او پوځي کچ له کابل سره خبرې کړې دي. د هندي وزیر اعظم نریندر مودی دا دعوه هم رد کړه چې نوی دلی په 2018 زیږیز کال کې د کنټرول تر کرخې هغې خواته د پاکستان پر خاوره هدفي برید کړی و. مودی د شورو پر ورځ په لندن کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي ول چې په هغه حمله کې پاکستان ته زیان اړولی و، خو فیصل زیاته کړه چې دا خیالي خبرې دي او داسې هیڅ عملیات نه دي شوي.
دا پامیر ساحل رپورٹ تاسو اوریدلو. په افغانستان کې میشته شمالي وزیرستان کډوالو واپسی دریم پړاو د پرون نشورو شوی چې د غلام خان بندر په لار ورته حکومت ټوله تیارې نیولې دي، خو انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د اخیری پړاو کې د کډوالو واپسی ډیره کمه شوی، نو د روزانه په حساب د 50 کورنۍ واپس ورزي. چارواکي وای غواړي په دغه پړاو کې ټول کډوال واپس راولي. لسی می د مشال ریډیو خبريال اورو.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او د ایف ڈی ایم ای چارواکی وای له افغانستان څخه د شمالی وزیرستان کډوالو واپسای دریم پړاو د پرون شروع شوه چې دغه دریم او اخیری مرحله کې به افغانستان کې میشته ټول کډوال واپس راولي. چارواکی وای پرون تلسمه نیټه باندې یوازې اته کورنۍ واپس راغله چې د دریم پړاو ډومبه ورځ وا، او نن د خوست ګولان کیم څخه د غلام خان بندر په لار یوازې 15 کورنۍ واپس راغله چې د چارواکو په وینا دوی د روزانه په حساب د 500 نه تر 70 کورنۍ واپس راتلو بندوبست وکړي، خو د کډوالو واپسی کم شوه. د پولیټیکل انتظامیه غلام خان بندر چارواکي غنی خان مشال تا وویل دوی د کډوالو واپسی لپاره ټوله تیاری نیولې، خو په کم شمیره چې دوی پلان نیولې په هغه شمیره سره کورنۍ واپسی لپاره نه راځي. چارواکی وای چې افغانستان کې میشته کډوالو د واپسی لپاره د اخیری پړاو دی. سو افغانستان مختلفو سیمو کې میشته کډوال د خوست ګولان کیمپ ته کډه بوزي او لا غزای څخه به د غلام خان بندر په لار واپس کیږي چې دا چارواکو په وینا بلا هیڅ لار د واپسی لپاره نشته او غلام خان بندر باندې راستنې شوې کورنۍ نوملیکنه کیږي او ورته د کډوالو ټول مراد ورکړل کیږي. چارواکي دا هم وایي چې کډوال د خپلو گاډو په اړه اندېښمن دي، خو د دولت پالیسی دا ده چې اول به د دوی واپسی کیږي او وروسته به د دوی د گاډو لپاره پلان جوړوي چې هلته دوی د ځان سره بوتلي ګاډي د دوی د واپسۍ پس به ټول راولي. افغانستان څخه د کډوالو واپسۍ په اوله مرحله کې 4211 کورنۍ، دویمه مرحله کې 2500 کورنۍ او روانه دریمه مرحله کې د پرونه تر اوسه پورې 14 کورنۍ واپس راغلي. افغانستان په لرو پرتو سیمو کې میشته کډوالو وخت په وخت د ټلیفون د لارې مشال ته ویلي چې د دوی د واپسی لپاره غلام خان بندر لاره لره پریوزی. سو د دوی د واپسی لپاره د جنوبی وزیرستان انګور اډې لاره مخصوصه کړي، خو شمالي وزیرستان چارواکي وایي د دوی د واپسی لپاره یوازې غلام خان بندر رسمي لاره ده چې په هغه باندې ورته ټول انتظامات شوي او بلا هیڅ لاره د دوی د واپسی لپاره نشي ټاکلې. چارواکي وایي صدا پاسا 3000 کورنۍ اوس هم د افغانستان په مختلفو سیمو کې میشته دي چې د دوی د واپسی لپاره د غلام خان بندر په لار تیاری نیولې او روزانه په حساب د 50 کورنۍ د غلام خان بندر په لار راځي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا، هنری گڑے،
پلسنی مو بجو،
تان دے ہلے،
پیونی مو بجا،
جمہوریت،
پا پاوکم دو بجو،
دزوانانو غق،
پا دو بجو،
رورولی،
پا درینی مو بجو،
پام کوا،
پا پاوکم سلورو بجو،
حجرا،
پا سلورنی مو بجو.
تاسو د مشال ریڈیو خبرونه ته غوږ کې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د زیارت په ورځ ویل چې د موجوده قومي او صوبایي سیملو د کار موده به د جون په 15 نیټه پوره شي او راتلونکي انتخابات به د عین مطابق په ټاکلي وخت ترسره کیږي. نجیب عامر په دې موضوع رپورت جوړ کړی دی.
په اسلام آباد کې د پاکستان د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم مشال رډیو ته ویل چې د 2018 کال د نومبر میاشتې راهیسې دوی د 2013 کال د پارلماني انتخاباتو لپاره تیاری پیل کړی وي. د زیاتوي دوی د نوو ووټرانو د لیستونو د جوړولو، د حلقه بندیو، د ووټونو د اندراج او د امیدوارانو د ضابطې اخلاق پروسې بشپړې کړې. دی وایي هیله مند دی چې انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي. خورشید عالم وایي د قومي او صوبایي سملیو د کار د مودې د پای ته رسیدو نه پس به نگران حکومتونه واک په خپل لاس کې واخلي او دا د نگران حکومتونو مسؤلیت وي چې د دوه میاشتو په موده کې دننه انتخابات وکړي. د قانوني چارو کارپو شهاب الدین خټک هم وایي چې پاکستان کې د انتخاباتو پر وخت ترسره کیدل کم لیدل شوي، خو داسې ښکاري چې دا ځل به انتخابات په خپل وخت ترسره شي.
پاکستان کے خود چکل ہم الیکشن کی گی نو یو خو اکثر حکومتوں نے ڈیزالو کر لے سی دا وقت دا مخ کے آلو پخپل ٹائم کو الیکشن ہی دلتا نکی تو بہرحال دا دل بیا دا سخکاری چی خپل آئینی ٹائم چی دا آغا دے موجودہ حکومت پورا کرو الیکشن دلتا خو ہمیشہ پشک کی لیکن دا دل ماتا پخپل دا دل نخکاری چی الیکشن بنکی گی.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي د 2013 کال په پارلماني انتخاباتو کې به تر 10 کروڑ زیات خلک خپل رای وکاروي. ټاکل شوی چې د 2013 کال ټول ټاکنې د جولای په 15 نیټه ترسره شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د مارچ په میاشت کې د شوو سینټ ټاکنو پر مهال په خیبر پښتونخوا صوبایي سملې کې د رایو د خرڅېدو اندېښنې راولاړې شوې وې. د صوبه کې د حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان پرون د 60 کسانو نمونه واخیستل او تور یې پورې کړو چې دوی د سینټ په ټاکنو کې رایې خرڅې کړې دي. په دغو تورونو کسانو کې ځینو مشال ریډیو سره په خبرو کې دا اسي او سیاسي چال بللې او لګېدلې تورونه بې ځایه بولي. په دې اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند هغه غړي چې مشر عمران خان پی د تیرو سنټ ټاکنو په محل د رایو خرڅولو تور پر کړی، وایي دوی به د ځان سپینوي لپاره عدالت ته ځي ځکه چې لګېدلې تورونه بې بنیاده دي. په دې 60 کسانو کې څو یې مشال ریډیو ته د اپریل په 19 ول کوم کسانو چې رای د خپل ګوند امیدوار په ځای بل ته ورکړي دي، د هغې وجه د پیسو اخیستل نه بلکې د ګوند دننه سیاسي اختلافات دي. یاسین خلیل هم په دې کسانو کې دی. هغه وویل چې د مارچ په 3 د سنټ په ټاکنو کې د خپل ګوند تحریک انصاف امیدوار ته رای ورکړې ده، خو بیا هم په درغلې ځکه تورن شوی چې د ګوند دننه یې په خلاف سازش وشو.
ما خپل ګیل اوت ورکړې هغه چې ګیل کم ټایپ دی غواړي خانه کعبه تر سره زینو مو مور سره زمو که شاهی مسجد ته زینو مور سره زمو الیګیشن جی بالکل بی بنیاد دی، نه پروف شته نه ثبوت شته. کار دا چې موږ د یو نیمه میاشتو شو د 3 مارچ نه پد چې موږ ودیرا غوښته او موږ دې کلیریفیکیشن اوښته و موږ دې ته کلیر کړو. پنجاب خوشاله د پاره او الیکشن کې د خپل ګراف خي جوړو د پاره د بل سیاسي کیریر تباه کوشش کړی.
د تحریک انصاف مشر عمران خان د اپریل په 13 اسلام آباد کې خبر اعلان تول دوی له پوره څېړنې وروسته معلومه کړي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د دوی ګڼو غړو د سنټ په ټاکنو کې د خپل ګوند په ځای د نورو ګوندونو امیدوارانو ته رای ورکړې دي. د نوموړو په اعلان کړي لیست کې هغه کسان هم شامل دي چې یا د هغه له ګوند وتلي او یا هم وتل. په دوی کې یو د نوخار قربان علي هم دی.
د تطاقته او قربان زما سره سیم نور مزل لکه په اوسه پورې کلین ما خپل ووټ نه لکه خلفن دی. دا خبر دا شي نه دا بس شو کوز ورکه بورډ کی نی فیصله کوي. دا خو منه دا خو دا غو مشومان کار چې تمه وېسته او ته ځان صفا کا. ما ورته ما په اسمبلی کې چې وایي چې شو کاد را واسطه وي شو کاد را واسطه نه فند را کوي نه سکه وي نه سبل سکه وي په احتساب په سونامي باندې او لینې ما وې چې دا د کرپشن یو دغه جوړ شو او
په درغلی او تورن شوي دا ټول کسان وایي چې دوی به د انصاف لپاره عدالت ته ځي. په دوی کې د تحریک انصاف ګوند له 22 کلونو راهیسې غړي نسیم حیات هم شامل ده. هغه مشال ریډیو ته ویل دی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره اختلافات درلودل نو ځکه ور سره داسې سلو کوشو
سبوتونه راوخی کنه دا پریس کانفرنس کې دن خوري ویل چې دادی دا سبوتونه دي ان موږ خپل بند پاتې شو نه موږ کوټه تلې شو نه موږ پریس کانفرنس کولې شو د موږ پینل جوړې وي د موږ ایوب افریدی پینل کې اومزه بلکې دا سوره فیمیل سی دا خپل د موږ ټول غي پینل کې هغه وګټل دا که خوځوام کنه نن کی خبره خدا دا چیف منسٹر سره خدما د کله چې موږ انټر پارټي الیکشن شو هغه وخت کې اختلاف شو شاید دا غي بدل وي غوښتې نه چې د خلدار چې موږ کوټ ورته باندې شو تل ټایم به کمی دا که موږ له خپل شو کوز هم نه ذکر کړی درکو بدا چې شي وی دي چې فیصله نه پستا سو شو کوز ور کوي
د نسیم حیات په خبره تحریک انصاف غواړي پر اتلونکو ټاکنو کې نو سیاستوالو ته د کاندیدیدو ټیکټ ورکړي ځکه یې دوی اړخته کړی دی خود دې ګوند ویان فواد چودري مشال ریډیو ته ویل همدې ته سیاست وایي او سیاست د دوی کار دی موږ د کره ثبوتونو په بنیاد د دې کسانو د وستلو پریکړه کړې که دوی څه ځواب لري په لس ورځو کې دی راوړي تر څو پورې چې نورو خلکو ته د ټیکټ ورکولو خبره ده نو موږ دا کسان وستلی دي او اوس زموږ خوښه ده چې راتلونکي ټاکنې څنګه کوو انتخاباتو ته لږ وخت پاتې دی او په داسې مهال دومره ډېر خلک له ګوند وستل یوازې یو قوي ګوند کولی شي په پاکستان کې د جولای په 15مه پارلماني ټاکنې کیږي د مارچ په میاشت کې د سنټ په ټاکنو کې پیپلز ګوند د تمې خلاف له خیبر پښتونخوا ډېرې رایې ویوړې او سنټ ته یې دوه کسان بریالي کړل هغه مهال د تحریک انصاف ګوند د غړو د رایو په اړه اندېښنې او شک پیدا شو
دا و بشیر ګواخ تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریدلې او لیدلې شي د پاکستان پبلک اکاؤنٹس کمیټه په هغو سرکاري او شخصي ادارو چې د ان ټي اس امتحانونه اخلي غکړي چې خپل ټول حساب کتاب ورته وړاندې کړي کمیټه ویلي چې دوی ته داسې شکایتونه راغلي چې پکې تور لګول شوی چې د ان ټي اس په امتحانونو کې درغلي شوی او له دوی پیسې اخستل شوی دي ان ټي اس یو اداره ده چې په پاکستان کې د تعلیمي معیار جاج اخلي او هغه خکوي نور تفصیل له عبد الله کاکړه ورو
د پبلک اکاؤنٹس کمیټي غونډه د شروع پر ورځ د قومي اسمبلی د اپوزیشن مشر خورشید چا په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وسوه په غونډه کې د اسلام آباد د کانسرټس پوهنتون او د ځینو نورو ادارو مشران راغوښتل شوي وو چې د کمیټې د غړو لخوا ورته وویل سو چې دوی په ټول پاکستان کې د یوې نوکرۍ لپاره د زرګونو سوانانو څخه پیسې اخلي خو په دې لړ کې حکومت ته حساب نه دی ورکړی پر دې موقع دا خبره په ډاګه شوه چې د کانسرټس پخوانی پروډکټر او د ان ټي اس مشر هارون رشید په خپل هم د جالي ډیګري درلودلو په تور له چوکۍ لرې کړل شوی دی او دا مهال په امریکا کې پټ دی کمیټې د پلټنې ادارې اف آی ته حکم ورکړ چې له نوموړي څخه د غلا پیسې بیرته واخلي په غونډه کې په راتلونکي کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو کمیټې هم جوړ کړل شو د اپوزیشن مشر خورشید شاول چې په ان ټي اس کې په دومره کچه درغلي کېږي نو بیا باید ور باندې بندیز ولګول شي د یاتي کمیټې کنوینر او د قومي اسمبلی غړي شایده اختر علي د چهارشنبه مازګر مشالې ډول چې دوی د ساينس او ټکنالوژي وزارت ته ویلي چې د ان ټي اس ټیسټ اخیستلو لپاره په رسمي توګه یو نظام جوړ کړي نوموړي په ان ټي اس امتحانونو یا ازموینو کې د درغلي په اړه زیاته کړه
higher education commission ministry mung ra ghti wa ke da ri under che kam de concept razi university obya concept che da da ri da nts che kam deal kai da razi da science and technology under so da dwara pa ke involved di chuki da nts be 1984 companies ordinance ka tehat jo shara de da autonomous body da so 2002 nawakh le kar 2016 pore us is accountability na shani aur pade bani mung sakht etraz da audit am da ga u che da dai responsibility fix shi da ka jo safare dai yo receipt am ta na dai pesh kare aur da dai che de تقریبا چشپګنیم عرب روپۍ چې کمیډي د دې په بانکونو کې او د دې حساب کتاب نه دی پېښ شوی
په پاکستان کې د تعلیم لپاره د یو غیر حکومتي ادارې الف اعلان مشر او د تعلیمي چارو څېړونکو عمر اورګزای وای باید په دې اړه یو به طرفه کمیټي جوړ کړل شي
پارلیمنٹین دا خبره کی چې کرپشن د پکی نو بیا پکار دی چې ایچ سی او د سینور ادارې یو د سی تھرد پارټي مانیټرینګ یا تھرد پارټي یو اداره جوړه کی چې هغه بندي د اچا هم ابجیکشن نوي زه خپل د ان ټي اس سایت یا فیور نه کوم خو زه دا وایم چې کوم هم کینډیډیټس ریکروټ کیږي پکار چې هغه یو چیک ان بیلنس په ترو باندې یا مطلب مانیټرینګ په ترو باندې ریکروټ شي دا سینا لکه په 13 وختونو کې به څنګه مطلب چې 6 سره ډیګري هغه به ریکروټ شو نه زمونږه بیسیکلی ایگزام سیستم هم ټیک ده په ایزام سیستم کې تاسو غوري مشومان په حالونو کې نقل کوي په غبي راشي مخ کې ډېری نمبر یو چکم قبل خلک یو نمبر کم وي چکم بیک بنچرز وي یا چکم د سې کسان یو نمبر زیات دي
د شاهد اختر علي په وینا د رواني میاشتې په 14مه نیټه د لوړو زده کړو د کمیشن چارواکي رغښتي چې په دې لړ کې غوړه اقدامات وکړي چې لمخې په ان ټي اس کې د نورو درغلیو کې دوه مخه ونیولسي نېشنل ټیسټینګ سروس یعنی ان ټي اس هغه اداره ده چې په پاکستان کې د اکیډمیک معیار جاج اخلي هغه نور شکوي او د هغو زده کوونکو تعلیمي معیار چڼي چې غواړي د لوړو زده کړو لپاره بهر هیوادونو ته لاړ شي
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شے دا فاٹا دا تکنیکی زکرو اداری او دا الحاج فاؤنڈیشن پا مالی مرستا دا خیبر ایجنسی زوانانو لپارا دا چینائی جبه مرکز پرانستل شوی دی. حال تزدکون کی پا دی کار خوشحال دی او وای چی دا با ورسرا دا روزگار لپارا پر اتلن کی که دیر امرستا اکڑی. تفصیل پا دی ریپورٹ کیا ورو. د خیبر ایجنسی د جمرود په سرکاري هایر سیکنډري سکول کې د چینای ژبې د زده کولو وړیا مرکز پرانستل شوی دی چې په ګڼ شمېر زده کوونکي ورزي. پی ایچ ډی سکالر نسیم خان افریدی په دې مرکز کې د چینای ژبې ښوونکی دی. دی وایي دا ژبې په 2014 کې زده کړې وه او اوس یې قبایلي زده کوونکو ته ورزده کوي.
چاینیز خو ټوله دنیا کې د ټولو نه زیات ژبه چاینیز ویلې شي، ځکه په دنیا کې 1.5 کروڑ نه زیات آبادی چاینیز ده. د کمیونیکیشن بهتر نظریه ده. سی پی کې هم ډېر اهمیت دی. موږ د فاټه خلک سی پی کې نه ډېر لرې پاتې شوي. که چاینیز ژبه زده کړي نو دی به سی پی کې به هم خپل کردار ادا کړي. د پروګرام نوم د بیسک چاینیز لینگویج کورس، یعنی هغه خلکو ته چې بالکل چاینیز ژبه نه ورزي او د بنیاد ورته چاینیز موږ شروع کړل. میټرک نه کم از کم د ایجوکیشن بروي او دا الحاج فاونډیشن طرف نه دا پروجیکټ دی.
د دې ژبې یو زده کوونکی محمد نواز افریدی وای تر ډیره هدا چینایي ژبه زده کړې ده او ستومره هم کولی شي چې کار پرې وکړي.
ما چینی جب از دکړله ما په عبور حاصل کړل شو نو اوس چې ما کم سکل دی کم کیپبلټی مې دو اغاز اوس اپلای کولای شم. کله ما سره سکل وو خو چونکی سی پی کې چې دی الته چاینیز دی نو غوی سره زه کمیونیکیټ کېدلی نشولم. اوس مال جبه را کړل شو ولا مال زبان را کړل شو. بالکل جی دا اسپیشل د مونږ انکم سورس وی جوړ شي. چاینه کې تاسو خپل تعارف وکم واجیا محمد نواز وفو چین جیاو حضرت محمد وش خبر ایجنسی دا وچو زائی زمرو زبا نیش وادہ بھانگیو تھاش وادہ لاؤش نیش جی جا سی سی پوکو چی پوینگ سی پوسی ما فرسٹ چی دے خپلا ناما واغستا چی ما ناما محمد نواز دو بیا می خپلا دی پلار ناما واغستا چی ما دی پلار ناما حضرت محمد دو بیا می دو چی پا زبا پاکستان کی پا خیبر ایجنسی کیو سیگم
تو بس دکون کی حماد آفریدی وای لڑی روز وانانو سرا هنرو نشتا خوش بای نوازدا او اس تا غپس دکولو هم بوختی
چونکہ دا سی پیک راول لو زم ملک تا چائناز غمر راول سره خلق هم راغل نو غیر پارا ضرورت شلو چې اوس چائنا لینگویج دا کو غو سره مون کمیونیکیشن وکو، ځکه چې مون په علاقہ کې د سه ډیر خلق شته چې غ انجینران دي هغه د سه نور بزنس دی سکلز و سره شته خو جبه ور سره نشته. نو دې پارا مون راول دلتا انجینیر دي د سه ډاکټران دي د سه ایم بی بی والا ډیر دي نو کاری ور سره نشته. نو کوشش هم د چائنا لینگویج دا کو د سی پیک
په یاد مرکز کې د بلال حسین په نوم یو بل زده کوونکی اویل
نو بس مونږ هم اډورټایزمنټ وکړو او راول ویل خو ډېرو خلکو پکې شرکت کړی دی. مونږ هلته لینگویج سٹارټ کړو، چاینا ژبه هم سٹارټ کړل دلته اوسه پورې. خو بس انشاءالله ایچ ایس کے ون ټیسټ ته ریډی شوی یو. ایچ ایس کے ون ٹیسٹ تا ویکیبلریز دی او چا نوٹ ٹاپکس دی پل نوٹس کی دی کنا اول ٹیم کی مونگ تا سے از دا کی دا رہا تا در رہا در رہا خولی یاد دا او چا کم دو خپل جبوی گڑا وڑا اگا خانز بی کنا نو مونگ تا پیلا کی مونگ تا اگا سارا خیلی منو اگا خانز مونگ تا اپینین ڈیریک سٹارٹ لو اپینین جب بڑر انٹرسٹنگ تا اپینین دا انگلیش فارم کی لکلے کی گی یہ تا اپینین یای خانز چی کم دے اگا گڑا وڑا خپل جبا یہ تا خانز یای نو مونگ تا پیلا کی خانز نو شو کڑے ټول را د پینین خیلې وا خان زیرا د مونږ ته وسوس.
د دې مرکز منتظمین وای چې په جمرود کې خواوشا 300 کسانو ورسخه داخله اخستی ده او هر ورځ ورته دغه کورس خودل کیږي.
د مشال پنوم
په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو
السلام علیکم.
صفر صفر سلور دو صفر دو دو یو یو دو سلور یو دو یو. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مازیګر 5:30 بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه له شاهین بنیری ناورو.
سره مشه د وخت مهم خبرونه. له افغانستانه د شمالي وزیرستان د کډوالو د رستنېدو لړۍ نن په دویمه ورځ هم دوام لري. د پولیټیکل انتظامی د غلام خان بندر چارواکي وایي چې دا د کډوالو د رستنېدو اخیری پړاو دی. د پاکستان بارنو چار وزارت وایي امریکا اراده لري چې په امریکا دننه د پاکستانی سفارتکارانو نقل و حرکت محدود کړي. نن په اسلام آباد کې ونیز خبری غونډې ته په وینا کې د بارنو چار وزارت ویان محمد فیصل ویلي چې امریکا د پاکستانی سفارتکارانو پاړه د ګامونو پورته کولو په حواله دوی خبر کړی دی. د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار په خیبر پختونخوا کې د یو شمیر مسلو پر سر د کیسونو د اورېدو پر وخت د دې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک راغوښتی دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اعلان کړی چې د خپل ګوند د خیبر پختونخوا له هغه شلو غړو وضاحت غوښتي چې ورباندې د سینټ په انتخاباتو کې د ووټونو خرڅولو تورونه دي. دا خبر نوموړي پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبري غونډه ته کړې ده. د پنجاب په ګجرات ښار کې نن په درو جنکو تیزاب شیندل شوی دی. د پاکستان یو شمیر رسنۍ وایي چې د ډنګ په سیمه کې د ګجرات یونیورسټي خزینه زده کوونکو نن سهار پر بس ټاپ انتظار کاوه چې موټر سایکل سپرو درې کسان ور باندې تیزاب وشیندل. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر نن په پیکینګ کې له یو شمیر چینایي چارواکو سره ویني. په آرمینیا کې د بلوزت پولیسو نن په سرخار یا ریوان کې لوی حکومتي ودانۍ په خپل حفاظتي تحویل کې اخستې. حکومت مخالفه مظاهره چانې په شا تمبولي او ګڼ شمیر نورې نیولې دي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د امریکا یوه ډله له شامي او روسي چارواکو سره د امنیتي تدابیرو په اړه بحث کوي چې له مخې کارپوهانو ته اجازه ترلاسه شي چې دوما نوې سیمې ته لاړ شي او د مبینا کیمیایي حملې په اړه پلټنې وکړي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو چې عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي.
دی نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې د نن ورځې اداریه د پاکستان هیومن رائټس کمیشن لخوا د خپور شوي هغه رپورټ په حواله لیکلې چې پکې د دې هیواد د 2018 کال د بشري حقوقو د وضعیت جاج اخیستل شوی دی. ورځپاڼه وایي د دوشنبه پر ورځ په خپور شوي دې رپورټ کې د یو داسې هیواد تصویر ورکړل شوی چې پکې د آئین له مخې ورکړل شوي حقوقو ډېر کم احترام کیږي. د ادارې په خبره په رپورټ کې ویل شوی په پاکستان کې د توهین رسالت په تور د تشدد پیښې زیاتې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د مردان په عبدالول خان پونتن کې پارېدلو کسانو پروسه شکال مشال خان په وهلو ټکولو وژلی وو. ورځپاڼه وایي چې د مشال خان وژنې باید هیواد رابش کړی وای چې څنګه خلک د توهین رسالت د دروغو تور لګوي، خو برعکس دا رجحان نور هم زیات شوی دی. د نیوز وایي چې دا د یوې ناروغې ټولنې څرګندوی کوي چېرته چې د مذهب غلط استعمال کیږي او چارواکي د مذهب د غلط استعمال برداشتوي چې د دوی د رویه تشدد جایزه ګرځوي. اداریه وایي چې تر ټولو ټکان ورکوونکي خبره دا ده چې په پاکستان کې په 2018 کال کې دومره کسان په ځانمرګ بریدونو کې نه دي وژل شوي لکه څومره چې په جیلي پولیس مقابلو کې وژل شوي وو. دا شان په رپورت کې ویل شوی چې د خلکو د لادرکه کولو پیژې هم زیاتې شوي دي. د پاکستان د نیشن ورځپاڼې بیا خپل اداریه د پنجاب پوهنتون د استاد امار علی جان پاړه لیکلې ده. نوموړي ته څو ورځې وړاندې د پنجاب یونیورسټي د سوشیالوجي څانګې مشر ویلو چې نور د سبق شدلو ته نه ورځي. دا ځکه چې د هغه شاګردان د یونیورسټي د انتظامی پر جابرانه او رجحتي رجحاناتو پر ضد ښکاره او زړوري خبرې کوي. ورځپاڼه وایي چې د زده کوونکو د امار علی جان پاړه د پوهنتون د دیګام پر ضد مظاهره کړې او غوښتنه یې کړې چې هغه دې بحاله سي. ادارې وایي چې د پنجاب یونیورسټي پاړه وار لمخه په میډیا کې ذاتي خبرې راځي چې هلته انتظامیه داسې رجحتي او زوړ فکر خوروي چې لکبله د مختلفو قومونو او عقیده لرونکو زده کوونکو ترمنځ ټکر رامنځته کړی دی. ورسپانه د پاکستان د لوړو زده کړو پر اداره هایر ایجوکیشن کمیشن شخ کوي چې داسې نظام او طریقې کار جوړ کړي چې له مخې تنقیدي او طریقې پسند سوچ ته وده ترلاسه شي. د نیشن وایي چې یونیورسټي یوازې هغو سیاسي تنظیمونو ته د غونډو اجازه ورکوي چې روجتي سوچ لري، خو د ادارې په خبره باید دوی هم دغه سي د نورو فکرونو خلکو ته هم موقع ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ٹائمز رسپانه د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته کتنه نه کړی ده. رسپانه لیکي چې امریکا سره د اړیکو تر خرابې دروسته پاکستان له چین سره په تعلقاتو زیاته توجه ورکړې ده. بلخوا د صحت نړیوال ادارې په افغانستان کې د جنگ او قدرتي آفتونو له وجې د بې کوره شو کسانو په اړه اندېښنې ښودلې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. فائنانشل ټایمز رسپانه لیکي د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واک په آخري سو میاشتو کې د امریکا د بارنو چارو وزارت یو اعلان کړو چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ وار لمخه کړکېچنو تعلقاتو کې نوې مشکلات پیدا کړیو. د اوباما انتظامی د وخت د بارنو چارو وزارت ویان جان کربی ویلی ول چې کانګرس پاکستان باندې د اتو جنگي جازونو د خرڅولو منځوره فیصله کړې ده. خو نو موډي ویل چې د کانګرس زینو لوړپوړو مشرانو داوازه کړې ده چې هغه د یو بارني پوز د مرسته مخالف دي. رسپانه لیکي دغه بیان د پاکستان لپاره یو غټه خبره وه. په کانګرس کې د دغه مخالفت په نتیجه کې امریکا د نوو اف 14 جنگي جازونو قیمت د 2.7 میلیون ډالر نه 2.7 میلیون ډالر ته سیوا کړ چې دغه جازونه خستل د پاکستان د وسنه بهر شول. رسپانه لیکي د امریکا د پارلیمان غړي په پاکستان کې د سخت دریځ په اړه اندېښمن وو چې کچره دغه هیواد ور باندې په قابو موندلو کې ناکام شو نو په افغانستان به بد اثرات پریوزي. رسپانه لیکي اوس مهال پاکستان په دې توجه ورکوي چې له چین سره جی اف 14 جنگي جازونه جوړ کړي. د رسپانه په خبره پاکستان په ورو ورو د امریکایي وسلو پر ځای د چینایي هغو ته مخه کړې ده. بلخوا د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او لیکي د افغانستان د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې چې کله جنگ شروع شو نو سلیم او کورنۍ یې کور پرېښودو ته مجبور شول. په جګړه کې د ډزو په وخت سلیم په خېټه کې ولګېدو او ورور یې ووژل شو. سلیم ته په 2 غنټو کې طبي مرسته ورسېده خو دی له خپلې مېرمنې او بچو نه جدا شو. 2 ورځې پس هغه یو هسپتال ته یوړل شو چې د یوې ایټالوي غیر سرکاري ادارې په مرسته چلېدو او بیړني طبي خدمات یې ورکول. اداره وایي د سلیم کیسه په افغانستان کې یو غیر عادي خبره نه ده. په دغه هیواد کې اوږده جګړه روانه ده او وخت په وخت له قدرتي آفتونو سره مخامخ دي. بیا په هیواد کې دننه د کډوالو او بهر د مهاجرینو مسله حالات نور هم پیچلي کوي. په داسې حالاتو کې د نوو خلکو د ورتګ سره سم په افغانستان کې موجود د صحت طبي مرکزونه د غنوي بوج نشي زغملي. نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو اوریدله. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان او ځینو نورو هیوادونو د کیمیاوي وسلو د مخنیوي ادارې په بیړنۍ غونډه کې د روس د دریز ملاتړ کړی دی. دا غونډه په برتانیا کې د روس یو پخوانی جاسوس ته د زهر ورکول کې دو په پیښه تر راپورته شوې لانجې روس ته رابلل شوې وه. بوریوال کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
روس وایي پاکستان، هند، برازیل او جنوبی افریقا یا په دې غونډه کې د دریز ملاتړ کړی دی. د روس دریز دی چې په برتانیا کې د دوی پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته د زهرو د ورکول کېدو پیښه دي په بې طرفه توګه وپلټل سي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په اداره کې د روس استازي الکساندر شولګین د چهارشنبه په ورځ خبریالان ته وویل چې په دې غونډه کې دوی یوازې نه وو. د پوینا هلته د پاکستان، هند، برازیل او جنوبی افریقا په څیر زموار ژغونه هم واوریدل سو. په دې اداره کې د برتانیا استازي پیټر ویلسن د دې بیړنۍ غونډې رابلل غوښتنه کړې وه، خو هغه وویل چې په غونډه کې دا په ډاګه نه سوه چې سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته د کوم هیواد کس زهر ورکړی و. نوموړي وویل دوی فکر کوي چې یوازې روس په تخنیکي توګه د دې وړتیا یا صلاحیت درلود چې سرګی سکریپال او د هغه لور ته په داسې توګه زهر ورکړي. د روس پلاوی د برتانیا دا تور رد کړی او ویلي دي چې په دې اړه له برتانیا سره هیڅ ثبوت نشته چې ګواکې دا کار روس کړی دی. د روس پلاوی بل پلاو داسې یو سند وړاندې کړی چې سرګی سکریپال ته د زهر ورکوونکی په 2015 کال کې په امریکا کې څرګند شوی و. برتانیا وای د روس د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د غلور یولیا ته د تیر مارچ میاشتې پر 4 منیټه د برتانیا په سیلزبری ښار کې زهر ورکړل شوی و. برطانیا د دې پیښې تور پر روس پور کړی دی، خو هغوی نه یوازې رد کړی بلکې ویلي دي چې دوی د داسې برید لپاره وسایل نه لري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. د پاکستان د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټي وایي د ورکو کسانو په اړه د حکومتي کمیشن ورکړي اشمیر پورا باوري نه دی. د دې کمیټې دوه غړو پرون ماښام مشال ریډیو ته ویل د جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې ګڼ کسان نورو هیوادونو ته سپارل شوي. دوی وایي د حکومت پلټنیز کمیشن داوا کوي چې د 80% ورکو کسانو مسلې حل کړي دي، خو اصلا داسې ډېر خلک شته چې په پاکستان کې د ورکو کسانو په نوم رجسټر دي خو په نورو هیوادونو کې اوسي. د کمیټې یو غړی وایي د پلټنیز کمیشن شمیر ځکه هم باوري نه دی چې اوازې له پښتنو سیمو څخه زرګونه کسان رکتی. پامیر ساحل معلومات لري.
د پاکستان د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټي وایي د ورکو کسانو په اړه د پلټنیز کمیشن ورکړی شمیر د پوره باور وړ نه دی. د دې کمیټې دوه غړو د چهارشنبه پر ماښام مشال راډیو ته ویل د ورکو کسانو پلټنیز کمیشن مشر او پخوانی قاضي جاوید اقبال یې د اپریل پر 14 د کمیټې غونډې ته وربللی و چې پکې هغه وویل چې د پخوانی واکمن پرویز مشرف په حکومت کې شاوخوا 4000 کسان نورو هیوادونو ته سپارل شوي. د کمیټې غړي ډاکټره شازیه صوبیه وایي د ورکو کسانو ارقام ځکه هم پوره باوري نه دي چې داسې ډېر خلک شته چې نوم یې د لادرکه کسانو په لیست کې دی خو هغوی په نورو هیوادونو کې وسی.
انفارمیشن مل چکی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے.
دوائی حکومت د ډیرو ورکو کسانو پاړه معلومات تر لاسه کړي، د ډیرو وس هم هیڅ پتہ نشته. البته دا سې ډیر خلک دي چې دلته موږ سره د ورکو کسانو په توګه رجسٹر دي خو هغه په نورو هیوادونو کې وسی، هلته خې نوکری او ژوند لري
اور وہ باہر کے ملکوں میں بہت اچھی جاب پہ بھی ہیں، بہت اچھی زندگی بھی گزار رہے ہیں.
د قومی اسمبلی د بشری حقوقو د کمیټې یو بل غړی نسیمه حفیظ پانیزی وویل پلټنیز کمیشن چې له خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو څخه د ورکو کسانو شمیر ورکړي هغه ناسم دی، ځکه چې د پختون تحفظ غورځنګ غونډو ته زرګونه کسانو د خپل کورنۍ او د ورکو غړو په اړه معلومات ورکړي.
چې ډیر ورک چې ماته چې کوم وخت دا جسټس صاحب دا خبر وکړ چې په خیبر پښتونخوا کې 902 په فاټا کې 5000 دي، دا خو بالکل دروغ دي بالکل. او دا چې ماته کوم د منځ پښتون په حواله خبر وکړ چې پاکستانی میډیا خود ته بالکل کوریج نه ورکوي. نو جاوید اقبال دا خبر وکړ چې نثار منظور پښتون بل ماس ملاقات وکړي او ما ته به د رقم د ورکو کسانو نمونه لیست راکړي، نو بیا به زه پر مخ دا تپوس ورله وکړم.
پانیزی زیاته کړه په قومي اسمبلی کې د واکمن مسلم لیگ نون غړی زهرا ودود فاطمی په مشرۍ شوې غونډې ته په وینا کې د ورکو کسانو د کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال ویل د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب شیرپاو هم نورو هیوادونو ته د پاکستاني وګړو د سپارلو په بهیر کې ښکیل وو. خو شیرپاو مشال راډیو ته ویل جسټس جاوید اقبال دا خبره بې بنسټه بللې او دا چې د نه یوازې بل هیواد ته پاکستاني وګړي نه دي سپارلي بلکې دا کار یو جرم بولي.
واضح طور باندې ویلې شما چې د انټیریر منیسټر نه یو کس زما په تور کې چاته حواله شوی نه دی او نه دا زموږ کارو په دې کې د انټیریر منیسټری اس غنو او ما ټول وخت تیر کړی دی په هغه کې اس حکم چاته حواله شوی نه دی او چا ساغی نه غدي د انټیریر منیسټر ټول کاغذونه وګوري. ولې به موږ د پاکستانیان ول ملک ته حواله کړو؟ دا خو قانوني جرم دی په دغه لحاظ سره.
د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې غړي ډاکټره شازیه صوبیه زیاتوي چې پلټنیز کمیشن تر اوسه د 80% ورکو کسانو قضیه هواري کړې دي او هغه یا کورونه تستانه شوي یا ور باندې په عدالت کې مقدمه روان دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا، هنری غړې،
پلسنی مو بجو،
تان دې هله،
پیاونی مو بجا،
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو،
د ځوانانو غږ
په دوو بجو،
رورولی
په درې نیمو بجو،
پام کوا
پا په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په چرسده کې کروندګرو د سټرابری بوټي کرلی او وای چې ډیر ګټور فصل دی دوی د حکومت لخوا د غنو زمیدارانو ته نه پاملرنه او مناسب نرخ نه ورکول هغه لاملونه بولی چې لامل یې د غنو زیاتره کروندګرو د نوې فصل کرلو ته مخه کړې ده او وای چې دغه میوې فصل د دوی لپاره ډیره پیسې پیدا کوي تفصیل په دې رپورت کې اورو
دا چرسده ډیر کروندګر چې مخکې د غنی فصل کرلو اوس یې د سټرابری یا د توتې زمینی بوټي کرلو ته پام ګرځولې دي کروندګر وایي د توتې زمینی نه ډیره پیسې حاصلوي د چرسده یو زمیدار محمد اقبال وایي پلار او نیکه د غنو زمیداری کړې ده خو سخ کال د پړومبي ځل د سټرابری کر کړې دي دی وایي په لږ وخت کې ترې ډیره ګټه ترلاسه کړې ده
دا مې لومبي ځل د بچ داشې مې اسې وکړو بس کار کړو لا کوفه کړند تا کار کیږي په یخنه کې او تدې کار چې کېده نو دا خبره ده چې او وخت سره باندې موږ نه دا کړی دي چې ته نوم لیدلی دا زموږ لومبي ځلو دا دې لپاره دوه چپه کار ده خدولېشتې او چته او دولېشتې پلنه نو چې باغې دې کار وکړو نو بیا به ګوډ مسانی او دا شتابری به اون په بون خرابېږي خو صرف ما نه دغه یو غلطه شوې چې دا دوه چې موږ وړې جوړې کړې
محمد اقبال وایي حکومت د غنو کروندګرو ته مناسب سرکاري نرخ نه ورکوي او نه هم د ګوډې پلورونکو ته سما پاملرنه کوي د نوموړي په خبره نو ځکه د دوی لپاره په غني او ګوډه کې تش تاوان دی
زما خو دا خیال دی چې اړوي غني زمیداری سره سړی کوي نه ځکه چې په غني کې خو سره پیدا نشته تاسو نه خلک چې ته وینې په دې کې دا زمیدار نو هغه نشم ویلی چې د سلویختو پنځوس تجربه خپل مالک دی یعنی کې اجاره ورسره نو هغه سراسر تاوانی شو دا خو نقد پیسې بس دسته کې یو سو بس کا ار سو یو کړی دلنه بس هغه پیسې و راوالي او راځي وخت فل کار باکې
یو بل زمیدار اصغر علي وای چې د 400 پزینو سیمو کې د سټرابری کرنه خپه کامیابې سره کیږي او وای چې نور کروندګر بترې هم ګټه تر لاسه کړي
د ته هم چې کم دی د بوزغلی چې کم دی نو دا رسوات او د ډیر ناراضي دا منګ دې لپاره کار صرف په دې علاقه باندې غنی ډیر زیات دی او بل څوک څه نه کوي لمنګ په کې لګه فایده روانه شو خلک هم لګ دې فایده طرف ته وګوري ځکه چې غنی څه فایده نه کوي یره دا هو زما د هغه مطابق چې کم دی نو دا په سر کې ټیټاره کې او په دې اجارې طرف ته او مازو نه بار مرزو علاقې ته د غزګي طرف ته دې علاقې ته دا کړل کیږي تقریبا یره تاسو 50 جره خوش علاقې کې به دا کړل کیږي کنه لګ دغه شان دي کوي
زمیداران وایي چې د سټرابری میوه نه یوازې په خوراک کې خوندور وي بلکې طبي ګټې هم لري
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاک سو یا ویش شارټ ویوز 2013 15,375 او 15,555
دا مشال ریډیو دا د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې ګڼ کمیونټی سکولونه داسې دي چې حالت یې ښه نه دی په دوی کې یو د پېښور سره خوا کې د سمکنو سیمې یو میډل سکول هم دی د ښوونځي کې ماشومان ډیر او کلاسونه یا ټولګي کم دي ودانې یې کچا او د مشغولتیا ځای نه لري بشیر ګواخ یې نور حال درته وایي
د پېښور سره نږدې د سمکنو په یو کلی کې یوازې یو ښوونځی یا سکول دی په دیوالونو کې چودونه لورای ښکاري په باران کې چت راڅاڅي او په ګرمۍ کې د سوري د نشوالي لوجې پکې واړه سبق نشویلې
زمانم د فاطمه
فاطمه له هغه درې سوز د کوونکو دا چې دلته په ډیره مشکله سبق وایي
تعلیم کمرم ډیره زیاته وړه د مونږ ماشومان ډیر زیات دي او زمونږ د فارې یو حال جوړول هم ضروری دي ځکه چې زمونږ سکول ډیر زیات تنگ دي او زمونږ باران کې هم چتونه راڅاڅي سکول هم ډیر زیات وړو کې موږ د پاره د لیک سو د خلکو کې
دا کمیونټي سکول نیم د حکومت او نیم د ځای خلکو په مالی مرسته چلیږي دلته په 3 کیلومتر کې بل سکول نشته ډیر زده کوونکي ماشومان غریب او یتیمان دي دوی وایي د خونځي د خراب حالت لوجي په ډیره ویرا درس وایي همیرا په څلورم ټولګي کې ده هغه له حکومت غوښتنې لري
حکومت ته چې زموږ سکول د پاره لګ زموږ سکول ته لګ توجه ورکړي چې زموږ سکول ټول خراب دي او لګ غټ امرا لګي چې زموږ کلاسونه کې څلور سرور دیو کلاس کې د کلاسونه ناستې دي چې کلاسونه امرا لګټ کې او چې د بجلی صحیح نه ده چې پکی امرا ته لګوي مجبوری دا کنه چې دا لګ راته نه زده نو راځل پړای مرکز صحیح ده پا پرائمری اسکولونو په شانتي چلیږي. حکومت هم چې دل تراله لسم پورې اسکول جوړ کړي.
که څه هم د اسکول حالت ښه نه دی، خو په خواوشا کې بل ښوونځي د نشوالي له وجې میندې پلرونه دلته خپل ماشومان راولي.
سفر الله یرم اتیاو غیم دا مینه سی دا مخ کې بڑا بیر کې راغې کو.
سفیر الله په دې ورستو کې څمکنه وته را کړه شوه. لمسای په څلورم کې داخل کړی او هله لري چې حکومت به د خونځي بیا رغونې ته پام وکړي.
ای کډم روړل دا نو سبق خو په دې چې پسړی تو پوشي په انسانیت پوشي په مشر په کشر پوشي هغه په دا ټول خبرې جوړس.
د څمکنو د دې خونځي پرنسپل هدیه سمد ده. هغه کوخه خړه چې د ځای اوسیدونکو او الیمنټری ایجوکیشن فاونډیشن نمیداري په مرسته دا خونځه وچلی.
ما زما کوشش دا چې دلته یو سکول کولا کوم چې ارګر ټول ماشومان خوشی ګرځیدل.
دغه ادارا دوی ته کتابونه او د درې خونکو تنخوا ورکړي. خو هدیه سمد وایي زده کوونکي ډیر دي، نو ځکه یې د خلکو په مالی مرسته درې نورې استادانې مقرر کړې دي.
پر ما سره الیمنټری ایجوکیشن فاونډیشن موږ ته غي بوکس راکې او زموږ ټیچرانو ته سیر لراکې جدي نه کې موږ بالکل نه فیس اخلو نه داخلا اخلو. او ډیر ماشومان یتیمانان دي، ډیر ماشومان بے سہارا دي، او ډیر ماشومان چې دی هغه ماماګان اترونه ساتي ځکه چې د دې موږ ډیر زیات کمې دي او تنخواه چې بیا بند شي سلور سلور میاشتې پنځه پنځه میاشتې نه بیا موږ ته د بیلونو جمع کول ډیر زیات دغه وی سختي وي.
د څمکنو د خونځې په پنځه مرلې ځمکې جوړ دی او د ماشومان لپاره پکې د لوبو څه انتظام نشته. که څه هم د خیبر پختونخوا حکومت په بیا بیا ویلي چې دوی تعلیم ته ډیره پاملرنه کوي، خو بیا هم د دې کچه ښوونځي په شان په صوبه کې ګڼ سکولونه له بنیادي سهولتونو محروم دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جنوبی وزیرستان په سام سیمه کې دریم آرمی پبلک سکول پرانستل شوی دی. دغه سکول د پاس په مرسته د سیمې د ماشومانو لپاره خلاص کړل شوی دی. د سیمې ماشومان دغه سکول پرانستل کېدو ته خوشاله دي، خو ځینې زده کوونکي وایي د استادانو شمیر پکې لا کم دی. د امنیتي ځواکونو یو چارواکي ویلي کوشش کوي چې په سکول کې موجودې نیمګړتیاوې زر تر زره لرې کړي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال اورو.
د امنیتی فورسز په منظوري او ملاتړ د سولي وزیرستان په سیمه سامکښې دریم آرمی پبلک سکول لګیا شوی دی. د سیمې په سلګونه قبایلي جنکۍ وړکي طالبې علمون زده کړه پکښې کوي. دا طالبې علمون د دغې درسي ادارې نه سیلې تامې لري. د ځنه طالبې علمانو نه وار وایي.
مو نوم ریحان الله دی، زه په کلاس نن ش سبا کې یم. دا چې کیم ای پی ایس کانیګورم سکول دی، موږ په دغه منډه ډېر خوشحالي چې موږ ته په خپل علاقه شه په خپل کورینا نشدې مشتا سکول جوړ شوی دی. ودا چې مخشه واخشه دا سکول نه میړه نه په زین شه ونه د میجا په پلان نه په واخشه دا سکول نه وی.
مې نوم حضور محمد دی، زه کلاس 9 شه ډېر شه سکول هدايه آرمی پبلک سکول کني ګرم سټډي ماشاالله سره زبردست دو سټاف لشي مسله دو ټوټه چرونه شتا یې شو اه راوندې نور ماشاالله پړای شاټه ټا شری دو ډېر شه استلی هر ته جوړ کوم.
مو نوم اکرام الله دی، دا سکول نه چو زی ان شاء الله شه تعلیم حاصله وی چې کلاو زی ان شاء الله مخپل غا ډاکټر ته بتا دی ان شاء الله زه کوم خدمت کوم.
په دامو کې موجود امنیتی فورسز یو چارواکي چې خپل کوم نوم جواد نه کا و منل چې فعلال په دغه سکول کې ځنې نیمګړتیاوې شته دی. دا غوی د پوره کولو د پاره تجویزونه وړاندې کړي شوی دي چې دا نیمګړتیاوې پوره شي بیا به د سام دغه تعلیمي اداره د ټولو تعلیمي ادارو نه مخشه مخشه وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، سام سویلی وزیرستان.
د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو غواګیه. ورزو خوسته چې هلته ناوړه دودونه او د اصلاح لارې چارې تر سرلیک لاندې علمی او څېړنیز سیمینار جوړ شوی. په سیمینار کې ویناوالو له خلکو او مخورو وغوښتل چې د افغاني ټولنې ښه دودونه وپالي، خو د هغو دودونو د مخنیوي لپاره دې کوشش وکړي چې د خلکو او ټولنې په زیان تمامیږي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې دی.
افغانی ټولنې ته له پخوا ځینې ورپاتې ملاماتوونکي دودونه، نالوستوب، کمزوری اقتصادي حالت او د پردیو کلتوري یرغلونه د دې لامل شوي دي چې د خلکو ټولنیز ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ شي. یاد سرګندونی ویناوالو د چهارشنبه په ورځ په هغه علمی څیړنیز سیمینار کې وکړي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په خوست کې ناوړه دودونه او د اصلاح لارې چارې تر سرلیک لاندې جوړ شوی و. د خوست د شیخ زاید پوهنتون او تن استاد پوهنمل میاوالی شامی اخیل په خپل مقاله کې ولوستل
له لرغونو زمانو څخه راغځېدلې ناوړه دود چې ملا متون کې دي نور باید ونه پلل شي، بېسوادي باید ختم شي، تعلیم عام شي تر څو ابتکار رامنځته شي، په ټولنه کې د ناوړه اقتصادي حالت دوام باید له منځه لاړ شي، د نورو خلکو د کلتور د ناوړو اغیزې لاندې راتلو نه ځان او ټولنه وژغورو.
په یاد سیمینار کې د اطلاعات او فرهنګ د سرپرست وزیر پوهان محمد رسول باوري په ګډون د ذکر شوي وزارت یو شمېر رئیسانو، د علوم اکاډمۍ غړو او د هیواد فرهنګیانو برخه اخیستې وه. رسول باوري چې ګډونوالو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غني پیغام ولوست، په کې راغلي ول چې د دې هیواد ښه کلتوري میراثونه باید وپالل شي.
خوست له نیکه مرغه د افغانستان په هغه ولایتونو کې دی چې اوسېدونکي یې د ژوند د بهتري، د سولې او سوکالۍ لپاره په هڅو کې تر نورو یو قدم مخکې دي. په خوست کې په بدو کې د نجونو د ورکړې د ناوړه دود ختمېدل د خوستي ټولنې د کامیابۍ یوه ښه بېلګه بلل کېدلی شي.
د سیمینار یو بل ګډونوال محمد نبی صلاحي چې د افغانستان د علوم اکاډمۍ پیغام ولوست، په کې راغلي ول
وینو چې زموږ په ټولنه کې د افغاني دود دستور په نوم یو لړ غیر شرعي کارونه، افراطي، انحرافي کړنې او حرکتونه، توهمات او انګیرنې ترسره کیږي او د یو ټولنیز جبر له مخې په افغاني کلتور کې د دود دستور برخه ګرځېدلې چې هم زموږ له اسلامي او دیني مقدساتو او هم له ملي ګټو او ټولنیزو ارزښتونو سره په ښکاره ټکر کې دي. نو زموږ د کلتور د دغې برخې اصلاح او سمون ډیر اړین دی.
محقق ساحره شریف په خپلو خبرو کې ویل چې اوسنۍ ښځې په خپلو حقونو او وجایبو پوهېږي، خو د دې حقونو ورکړې ته په ټوله کې خلک نه دي حاضر شوي.
په دې عنوان چې هغه خور ده، مور ده، د ټولو مسایلو باندې پوهېږي، په دې پوهېږي چې زه د تعلیم حق لرم، د ژوند کولو حق لرم، د اقتصادي حق لرم، ټولنیز هر ډول حق لرم، مګر دا چې څوک نه ورکوي هغه څوک دي. د نارینهو هم باید دا ماده شي.
یاد دې وي چې د ناوړه دودونو د اصلاح لارې چارې تر سرلیک لاندې علمي څېړنیز سیمینار په خوست کې د فرهنګي اونۍ د پروګرامونو یوه برخه وه. ټاکل شوی چې د خوست د فرهنګي اونۍ په لړ کې د نندارتون د پرانستې ترڅنګ د چنار کلنۍ مشاعره، د موسیقۍ د استادانو لخوا ځینې کنسرتونه او د لرغونو سیمو کتنې هم ترسره شي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د دې خبرونه په اخیری شیبو کې بلند خبرونه له شاهین بنيري نوورو.
سره مشه د دې وخت مهم خبرونه له افغانستان او د شمالي وزیرستان د کډوالو درستنېدو لړیندن په دویمه ورځ هم دوام لري. چارواکي وایي چې د کډوالو درستنېدو اخیری پړاو دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي امریکایي اراده لري چې په امریکا دننه د پاکستاني او سفارتکارانو نقل او حرکت محدود کړي. نن په اسلام آباد کې ونیز خبري غونډې ته د وینا په وخت د بارنو چارو وزارت ویان محمد فیصل ویل چې امریکای د پاکستاني سفارتکارانو په اړه د ګامونو پورته کولو په حواله دوی خبر کړي دي. د پاکستان چیف جسټس صاحب نثار په خیبر پختونخوا کې د یو شمېر مقدمو په سر د یو شمېر مسلو پر سر د مقدمو د اوریدنې پر وخت د دې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک راغوښتی دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر اعلان کړی چې د خپل ګوند د خیبر پختونخوا له هغو شلو غړیو یې وضاحتونه غوښتي چې ورباندې د سینټ په انتخاباتو کې د ووټونو خرڅولو تورونه دي. د پنجاب په ګجرات ښار کې نن په دریو جنکو تیزاب شیندل شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د ګل پوروز ویلي چې په دې هیواد کې پروس کال یو سل درې سلوي خزو باندې تیزاب شیندل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انی پتپر نن په پیکینګ کې له یو شمېر چینایي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په ارمینیا کې د بلوز او پولیسودن په سرخار یا ریوان کې لوی حکومتي ودانې په خپل حفاظتي تحویل کې اخستې. حکومت مخالف مظاهره چانې په شا تمبولي او ګڼ شمېر نورې نیولې دي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د امریکا یوه ډله له شامي او روسي چارواکو سره د امنیتي تدابیرو په اړه بحث کوي چې له مخې کارپوهانو ته اجازه ترلاسه شي چې دومان نومي سیمې ته لاړ شي او د مبینه کیمیایي برید په اړه پلټنې وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خپل هغه ادعا تکرار کړې ده چې د روسیې په اړه د هغه دریځ تر ټولو سخت دی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت ختمیږي. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زمليها میرزاده شاهین بنیری او اسحاق امیری درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.